پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خپرونه
سلام فریبا ظاهر ام پی یو سټوډیو ته شرغلست په دې خبرونه کې به مو کابل ته د زلمی خلیل زاد د بیا راتګ خبر کړو. کابل ته د پاکستان د ملي جرګې د مشر الوتکې ناستې ته د نه اجازه په خبرګون کې د افغانستان ولسي جرګې امنیتي چارواکي ورغوښتي.
دفاع وزارت سرپرست ده، کورنۍ چارو وزارت سرپرست ده، د ملي امنیت رئیس ده.
کابل د روژې په درشل کې د خوړو د بیو لوړوالی او د امنیت اندېښنې. د ایران او نړیوالو قدرتونو د پرونیو خبرو جزئیات او نور په دې یو ساعت خبرونه کې خولمړی خبرونه.
د هرات تورغونډي پرلو یلار د غازو په تاسیساتو کې اور لګیدلې. افغان ځواکونو شپږ میاشتې وروسته د کندهار ارغنداب ولسوالۍ له طالبانو ونیوله. او په هند کې چبان دي پنځه میاشتې وروسته یو ځل بیا د کورونا مثبتې پیښې زیات شوې. د خبرونو تفصیل. په هرات کې د سمیزو چارواکو په وینا د هرات تورغونډۍ د لوی لارې په اوږدو د ګازو په تاسیساتو کې اور لګیدلی دی. د هرات ولی سید وحید قتالی وی اطفایا د کمر کلاخ سیمې ته چې اور پکې لګیدلی دی استول شوې ده، او د 201 زفر قولي اردو اطفایي هم سیمې ته حرکت کړی دی. تر اوسه د تلفاتو په اړه څه نه دی ویل شوي، خو د هرات د رسنیو مسؤلې زینب محسنی وویل چې د دې پیښې له امله د هرات ښار په ځینو سیمو کې برېښنا قطع شوې ده. په کندهار کې چارواکي د ارغنداب د ولسوالۍ د بیرته نیولو خبر ورکوي. طالبانو تیر کال د تلې په میاشت کې پر دې ولسوالۍ برید وکړ. د تیرو شپږو میاشتو په ترڅ کې د جګړې پر مهال د اوښتو زیانونو په اړه د ارغنداب ولسوال محمد شریف رسولي ازادي راډیو ته وویل.
د 200 په شاوخوا کې پلچکان په مجموع کې د منځ ته لیدل دوه غټ پلونه، دوه مسجدونه ویجاړ شوي دي، او شپږ مکتبه تخریب شوي دي. نور نو د خلکو کورونه په مجموع کې کوه یو په سلو کورو کې د کلي کې دیش کوره پاتې او یا ټوله تخریب دي.
طالبانو تر اوسه د افغان ځواکونو له لوري د ارغنداب ولسوالۍ د بیرته نیولو په اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې هغه لوی پل بیرته وصل شو چې وړ مش په وسلوالو مخالفانو په بمونو الوسولی وو. دغه پل د کابل جلال آباد پر دویم لوی سړک جوړ شوی وو چې د څو ولسوالیو لار پرې سپره وه. د ننګرهار ولی ضیاءالحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل پرون د ورځې په ترڅ کې خلک د پله د ورانۍ له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ وو.
د افغانستان دښمنانو د سره رود ولسوالۍ د فتح آباد په سیمه کې هغه پل چک چې په عمومي سرک وو او دغه سرک درې ولسوالۍ سره وصلې متاسفانه په بمونو والوزول او کاملا له منځه بیوړ. موږ خوشبختانه وتوانېدلو د موقت په ډول باندې هغه جوړ کړو، او انشاءالله که خدای کول په څو ورځو کې به اساسي جوړ شي.
طالبانو ته دغه پله دورانولو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل د اوسیدونکو د لګښت بیلونه له دوه میاشتنی سیستم نه یوې میاشتنی ته واړول. دغه شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې دا ګامې د خلکو له پرله پسې غوښتنې وروسته اخیستی، او په خبرې د 1400 کال له پیله دا چاره د تطبیق وړ ده.
کال د پیل څخه دا به د کابل په رهایشي سیمو کې تطبیق کړی شي، او پراتلونکو نږدې وختو کې به نورو غټو ولایتو ته هم وغځیږي. دا به د اقتصادي لاړخه تر 500 سلنه پورې درنو مشترکینو ته د بل په تحویلولو کې کمښت راولي.
د پلازمینې کابل او شاوخوا ولایتونو برېښنا تر ډیره د افغانستان له دو شمالي ګاونډیو ازبکستان او تاجکستان څخه واردېږي شي، چې وخت نا وخت خلک د پرچوي په اړه هم شکایتونه کوي. هند خبر ورکړ چې د کورونا وبا مثبت پیښې او د دې ناروغۍ د قربانیانو شمیره وروسته له څه باندې 15 میاشتو یو ځل بیا اوج ته رسیدلې ده. په هند کې د مارچ له وروستیو راپدې خوا تر 1 میلیون ډېر کسان په کورونا اخته شوي دي، او ورځني تلفات تر 1500 اوړي. مرکزی حکومت هڅه کوي چې د اقتصادي ستونزو د مخنیوي لپاره له ټول بند څخه ډډه وشي، خو یو شمېر ایالتونو په خپله بندیزونه لګولې دي. په مهاراشترا ایالت او مرکز ممبئی کې سرلننه رستورانونه بند شوي، او په عامه ځایونو کې باید تر 500 کسان ډیر یو ځای نشي. دغه ایالت چې 125 میلیون نفوس لري د اونۍ د پای یعنی شنبی او یک شنبی ورځو دا بندیزونه به د اپریل تر اخره ادامه پیدا کړي. په دې ایالت کې به خلک د اونۍ د پای په ورځو کې یوازې د دې اجازه لري چې د خوراکي موادو او د درملو د اخیستو لپاره له کورونو ووسی. په پلازمینه بیانا کې د ایران د اټومي تړون د بیا راژوندي کولو د غونډو لومړی پړاو پرون له پرمختګ پرته پای ته ورسید، خو ډیپلوماټانو دا څلور ورځنی غونډې ګټورې وبللې. اروپایي ټولنه د دې خبرو کوربه توپ کوي او هڅه یې داده چې د امریکا متحده ایالاتونه او ایران بیرته د 2015 کال د اټومي تړون شمنې پر ځای کړي. د امریکا او ایران ډیپلوماټانو د دې غونډو پر مهال مخامخ خبري سره ونه کړي، خو د اټومي تړون د نورو خواو بریتانیا، چین، فرانسې، جرمني او روسیا استازیو له ایراني لوري سره د شته اختلافاتو پر سر خبري وکړي. د متحده ایالاتونو پخوانی ولسمشر ډانلډ ټرمپ په 2013 کال کې له دې تړون څخه بهر شو او پر ایران نور سخت بندیزونه ولګول. دوه کاري ډلې جوړ شوې دي چې یوه هڅه کوي چې واشنگتن وهڅوي چې بندیزونه لري کړي او بل ډله ایران هڅوي چې د تړون شمنې پر ځای کړي. او روسي خبردا چې انټرپول یا نړیوال پولیس وای په اروپا او افریقا کې 1590 تنه نیولې او د انساني قاچاق 1500 قربانيان شغورل دي. د انټرپول په وینا د پراخ عملیات د قانون د تنفیذ نړیوال ادارې لخوا چې مرکز په فرانسې کې دی تر سره شوی دی. دوی وای نیول شوی کسان د انسانانو په قاچاق، ناقانونه کډوالۍ، د اسنادو په جال او د نشې توکو اړوند جرمونو باندې تورن دي. نړیوال پولیس وای د غوتورنو کسانو کې د سودان، اسپانیا او چین اتبا شامل دي.
خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. دوستانو په دې خبرونه کې بلا بل مطالب لرو، خو خبرونه به د امریکا د ځنګړي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځنګړي استازي زلمی خلیل زاد په سفر پیل کړ چې کابل ته رسیدلی دی او ټاکل شوی د افغان حکومت له مشرانو سره وګوري. په افغان حکومت کې وی سرچینې د خبره ازادي رادیو ته تایید کړې ده. نور جزئیات به زموږ همکاري څخه واخلو چې د وصله کابل سټډیو څخه د ټلیفون پر کښه در سره بل خبرونه ته شرغ اتاسی اوریدونکو ته د شغلی خلیزات سفر نور جزئیات شریکي.
د افغان سول لپاره د امریکا ځنګړی استاد زلمی خلیل زاد کابل ته راغلی. یو با خبره سرچینه چې د موضوع د حساسیت له کبله نه غوړي نوم یې وښتل شي، ازادي راډیو ته ویل زلمی خلیل زاد نن سهار کابل ته رسیدلی دی. د سرچینې په خبره په پام کې ده چې ښاغلی خلیل زاد د حکومت له مشرانو محمد اشرف غنی او عبدالله سره وویني. په افغان حکومت کې یوې سرچینې د زلمی خلیل زاد راتګ خبره تایید کړې ده. د سرچینو په حواله نیم سات وړاندې یعنی نیمو بجو په سپیدار مانی کې د زلمی خلیل زاد او مصالحې علي شورا د غړو ترمنځ ناشته پیل شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې د حمل پاتلسمه د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی وویل چې زلمی خلیل زاد راتلونکي اونۍ کابل ته راځي تر څو د سولې پورې اړوند مسایلو باندې هر اړخیز بحثونه وشي. خلیل زاد داس مهال کابل ته سفر کوي چې اټکل شوی و نن د مصالحې علي شورا د طرحو د توحید لپاره د ځانګړي شوی کمیټې لخوا ورستۍ طرحه د حکومت مشرتابه ته وړاندې شي. خو په مصالحې علي شورا کې به سچنی ازادي راډیو ته وویل چې دا طرحه لیګل ثبات ځندول شي. تیر ورځ افغان حکومت د سولې پاړه د سیاسي ګوندونو حکومت او ملي مصالحې علي شورا شپږ دیرش طرحې له ارزول وروسته یوه واحده طرحه چمتو کړې. له دې وړاندې د مصالحې علي شورا بیان فریدون خوزون ازادي راډیو ته ویلي وو چې په یادو طرحو کې د جمهور رئیس غنی لخوا چمتو شوې طرحه هم شامله وه. په داسې حال کې چې د افغان سولې پاړه د ترکیې ناستې ته یوه اونۍ پاتې، تر اوسه افغان حکومت او د مصالحې علي شورا یادې ناستې ته د خپلې طرحې کارونه نه دي بشپړ کړي. د راپورونو پر بنسټ په ترکیې کې د افغان سولې اړوند ناسته د پری پښپړه سمته سره شي، خو تر دې دمه کوم لوري رسمي سند دی ویلي. بلې فریبجانی
ډیره زیاته مننه کوم زما همکارول کابل څخه جزئیات راکول شي د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازي زلمی خلیل زاد کابل ته رسیدلی دی او د محل د سولې د خبرو پر جزئیات باندې افغان مشرانو سره په خبرو بوختي. تر ویلند وقفه د خبرونه دوام تورځو.
موخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو غرمنۍ خبری خبرونه اوري. د ولسی جرګې چارواکو افغانستان ته د پاکستان د پارلمان د رئیس اسد قیصر د الوتکې ناستې نه اجازه لامل امنیتي چارواکي غوښتي دي. د دې جرګې د درلنشا مشر عبدالقادر اجازه وایي چې نن به په دې ناستې کې د اسد قیصر او مل پلاوی د الوتکې د ناستې نه اجازه اصلي لامل څرګند سي. مخکې امنیتي مسولینو او د بهرنیو چارو وزارت د نوموړي د الوتکې د ناستې د نه اجازه لامل امنیتي ستونزې بللې وي. په دې اړه نور جزئیات زموږ همکار له کابل راکوي چې هم د اوس سره د ټلیفون پر کښه ده. بله پرونی ته شرغلی
مننه. د پاکستان د پارلمان رئیس اسد قیصر چې د تیری پنځ شنبه پورز لښپړس کسي زمان پلاوی سر د تر کابل راغله او الوتکې ته د ناست اجازه او نسوا افغان حکومت وړاندې د نوموړي الوتکې ته د نه اجازه لامل امنیتی ستونزې بللې وي. خو نن شنبه د افغانستان د ولسی جرګې مشر او اداري پلاوی افغان امنیتي مسؤلین وضاحت ته وربللي چې د اسد قیصر الوتکې ته د نه اجازه اړوند معلومات پر سر شریک کړي. د ولسی جرګې د دارالانشا مشر عبدالقادر ځاځي ریا آزادي راډیو ته وویل
دفاع وزارت سرپرست ده، دی کورنۍ چارو وزارت سرپرست ده، دی ملي امنیت رئیس ده، او دی ملکی هوانورده عمومی ریاست مسولین دی سره دی حامد کرزی هوایی ډګر مسولین نن یولس بجې دعوت شوی دی په دې حق لبام و پوښتنه تینه کیږي چې څه مسله وه چې تیاره واپس لاړه.
لکه څنګه چې ښاغلی ځاځي وویل یولس بجې ټاکل شوی وه چې دوی ناست وو، خو لا هم معلومات نشته چې امنیتي مسؤلین دوی ته ورغلي دي او وضاحت یې ورکړی که نه. وړاندې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر سرحدي قوماندان محمد ریاض آریان آزادي راډیو ته ویلي وو چې د پنجشنبې په ورځ سهار مهال چې ورډله په دغه ډګر کې پر ساختماني چارو بوخته وه، چاودیدونکي توکي موندلي وه او په خبره یې دوی هم د ګواښ له امله ټولې الوتنې او ناستې وځنډولې. د پاکستان د پارلمان مشر اسد قیصر خپل هیواد ته له بیرته ستنېدو وروسته په خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې له افغانستان سره اړیکې ارزښتمنې دي. افغانستان ته مې سفر د امنیتي ستونزو له امله وځنډول سه. کله چې امنیت تی وازه خاصی زببیرت افغانستان ته لارسم، پاکستان به افغانستان کې د سولې او ثبات لپاره خپل رول ته دوام ورکړي. د افغانستان بهرنیو چارو وزارت هم دی ویلامي په خبرولو سره وړاندې ویلي چې د خاغلی قیصر سفر به بیرته لسره تنظیم شي. بل فیرباجانی
ډیر زیات مننه کوم. دوستانو، د افغانستان د ولسی جرګې د ترندونو په اړه مو واوریدل چې د افغانستان امنیتي چارواکي وربللی دي چې معلومه کړي چې ولې د پاکستان د پارلمان د رئیس الوتکې ناسې ته اجازه نه ده ورکړل سوې. زموږ خبرونه دمه لري.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د ازادي راډیو غرمنۍ خبری مجله اوري. وروسته په خبرونه کې نور راپور نه هم لرو، خو دا مهال به د افغانستان اړوند اقتصادي خبرونه وورو.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی او د زعفرانو سکتور ترمنځ درې مناسته نن په هرات کې ترسره شوه. د سوداګرۍ او صنعت وزارت ویان فواد احمدی نن ازادي رادیو ته ویل چې د سوداګرۍ او صنعت وزیر نثار احمد غوریانی په پرانیست غونډه کې ټینګار وکړ چې وزارت د زعفرانو لپاره د نړیوال مارکیټ د برابرولو او بیلابیلو نندارتونونو په جوړولو بوخت دی. نوموړي ویل د افغانستان د سوداګرۍ د ودې ګروپ د دغه وزارت تر مشرۍ لاندې کار کوي او د نړیوال سازمان په مالی او تخنیکی ملاتړ له کورونا وروسته د سوداګرۍ حالت مطالعه کوي. خاغلی غوریانی زیاته کړه چې د دې کاري ډلې اصلي هدف دا دی چې د هیواد د سوداګرۍ لپاره فرصتونه برابر شي او شتننګونې ورزول شي او د سیمې او نړۍ له هیوادونو سره د افغانستان د سوداګرۍ کچه لوړه شي. په افغانستان کې په تیر لمریز کال کې نږدې 2015 ټنه شات تولید شوې دي. د کرنی او بولا غولو او مالداري وزارت ویان اکبر رستمین ازادي روري ته ویل چې د وزارت د معلوماتو او احصایي ریاست شمیرې خي چې په 1999 لمریز کال کې د هیواد په مرکز او ولایتونو کې 2390 میټریک ټنه شات تولید شوې دي. نو موري ویل پکتیا د 899 ټنه شات په تولید سره لمړی ځای خپل کړای او وروسته د ننګرهار ولایت د 1500 ټنه شات په تولید سره او خوست د 1416 ټنه په تولید سره د هیواد د شاتو تر ټولو لوی تولیدونکو ولایتونه دي. همدارنګه هرات، لغمان، بدخشان، کندوز او بامیان هم د شاتو د تولید په برخه کې د لویو تولیدونکو ولایتونو په ډله کې راځي. په هیواد کې د شاتو مچیو روزنې شپږ زره اووه سوه اووه پنځوس فارمونه شته دي چې ډیری یې د بادغیس، هرات، بدخشان، پکتیا، کندوز، دایکندي، بامیان، لوګر، سرپل، فراه، میدان وردګ، کاپیسا، تخار، بغلان او خوست ولایتونو کې دي. بادغیس د اووه سوه دوه ویشت فارمونو، هرات د 593، پکتیا د 550 او بدخشان د شاتو مچیو د 500 شپږ ویش فارمونو په درلودو سره د شاتو مچیو روزنې د فارمونو په برخه کې د جدول په سر کې ځای لري. د شاتو مچیو روزنه په افغانستان کې د یو ښه عاید لرونکي دندې په توګه د پراختیا په حال کې ده چې محصولات یې ښه کورني او بهرني بازار لري. په کورنیو بازارونو کې د شاتو نوعیت ته په کتو یو کیلو خالص شات له 500 تر 2000 افغانیو خرڅېږي. دا په داسې حال کې ده چې په 1999 کال کې د شاتو د تولید کچه 2000 ټنه وچه د شمیره په 1999 کال کې 390 ټنه ته زیاتوالی لري. او د کابل په شاهزاده سرای کې لزنیو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر اووه اویا افغانۍ 55 پوله، یو یورو یو نوي افغانۍ 80 پوله، یو انګلیسي پاونډ 105 افغانۍ، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 60 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 15 پوله، زر هندي روپۍ 1015 شپېته افغانۍ او زر پاکستاني روپۍ 1098 افغانۍ.
دوستانو د اقتصادي خبرونو د غرض نور خبرونو راپورونه او تحلیلونه کولای سي د ازادي رادیو پر ویب سټ هم بیا ولولي او په ژوندۍ باندې واوري پته مو د ازادي رادیو ټکی کام یا ازادي رادیو ټکی اور. اوس مې ونه نړیواله موضوع د اروپای اتحادیه په منځګړیتوب د ایران او نړیوالو قدرتونو خبري پرون پای ته ورسېده. په دې خبرو کې امریکا مستقیم ګډون نه درلود. راپورونه وایي چې ایران د هغو ټولو بندیزونو د لری کې دوه غوښتنه کوي چې د پخوانی ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشری په دوره کې پر دغه هیواد لګ سوي. خو امریکا بیا وایي یوازې هغه بندیزونه لري کوي چې لا اټومي موافقې سره په ټکر کوي. اسمت سروان نور زیات راکوي.
د ایران د اټومي موافقې د ګډ کمیسیون غونډه د ایران او په دې موافقه کې د پاتې شاملو هیوادونو د استازو په ګډون پرون جمعه په ویانا کې پای ته ورسېده. په دې خبرو کې چې څلور ورځې دوام وکړ، د ایران ترڅنګ د جرمني، بریتانیا، فرانسې، روسیې، چین او اروپایي اتحادیې ډیپلوماتانو برخه لرله. امریکا هم په غیر مستقیم ډول د ویانا په غونډه کې ګډون درلود او اروپایي ډیپلوماټانو د خپلو خبرو له حاله امریکایان خبرول. پرون د امریکا د بندنوي چارو وزارت و چارواکي وویل د ایران له لوري پر دې ټینګار چې هغه ټول بندیزونه دی ورڅخه لیرې شي چې د امریکا د پخواني ولسمشر ډونالد ټرمپ د ولسمشرۍ په دوره کې پرې لګېدلې کېدای شي د اټومي موافقې د احیا لپاره جوړجاړی له خنډ سره مخامخ کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دغه چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې یاد شي ټینګار کړی چې امریکا چمتو ده هغه بندیزونه لرې کړي چې له اتومي موافقې سره په ټکر کې دي، خو مشروع بندیزونه به لا هم دوام لري. د دا خبره د ایرانی چارواکو د دې ټینګار په ځواب کې وکړه چې د ټرمپ د حکومت په محل ټول لګول شوي بندیزونه دي لرې شي. دغه امریکایي چارواکي وویل د ایران دا ډول اصرار کړی شي د اټومي موافقې د بیرته احیا کولو پر سر خبري له خند سره مخامخ کړي. په همدې حال کې د ایران د بندنوي چارو وزارت ویندوی عباس عراقچی پروند ویانا د خبرو د نتیجې په اړه وویل تر اوسه داسې نتیجې ته نه دی رسیدلی چې سم لوری وټاکي. د ایران مرکچی همداراز وویل د دوی دریز داده چې د ټرمپ د حکومت په دوره کې پر ایران ټول لګول شوي بندیزونه دي لري شي. دا خبرې د اروپایي اتحادیې په منځګړتوب کیږي. له بلې خوا د روټرز خبري اژانس د راپور له مخې د اټومي انرژي نړیوالې ادارې پرون جمعه خپل غړو ته په یو راپور کې ویلي چې ایران په یو تازه اقدام کې د اټومي موافقې په چوکاټ کې خپل لوشمنو نور سرغړونه کړې ده. ریوټرز وایي د اټومي انرژي د نړیوالې ادارې د راپور د ایران او لویدیځو هیوادونو ترمنځ کړکېچ نور هم زیاتولی شي.
آزادی رادیو تغوغ و نیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کرد.
زموږ خلزادې رادیو اوري بیرته به افغانستان ته راوګرځو. د کندهار د ارغنداب ولسوالۍ چارواکي وایي دغه ولسوالۍ له شاوخوا شپږو میاشتو جګړو وروسته پرون د جمعې پر ورځ د وسلوالو طالبانو څخه پاک سوه، خو لارې او کوڅې لا هم په ماینونو پوښلې دي. بلخوا د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي چې د جمعې پر ورځ یې لا هم د دې ولسوالۍ په یو شمېر کلیو کې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدلي دي. په دې اړه په مو کې د راپورت
د ارغنداب ولسوالی ولسوال انجینر محمد شریف رسولی وای دغه ولسوالی له شاوخوا شپږ میاشتو وروسته د وسلوالو طالبانو د شتون څخه پاکه سوي. د ولسوال په وینا د مهال افغان امنیتي ځواکونو په سیمه کې د ماینونو د شندولو لپاره عملیات پیل کړي.
د امنیتي ځواکونو د دې راپور په اساس باندې د تابین لار چې د ولسوالی مرکز د غاړي سرمشلي مکملن د دولت په لاس کې دي. د تابین څخه وروسته د شاتوري خانګرداب شمال طرف ټول دولت پلاس کې
د شاغلی رسولی په وینا د ارغنداب ولسوالۍ په جګړه کې د ځانې زیات ترڅنګ سلګونه عمل منفی ځایونه او د اویا فیصد ملکي خلکو کورونه تخریب سوي. د نوموړي په خبره په تخریب سو عمل منفی ځایونو کې د دوو لوی پلونو په شمول 200 پلچکونه، شپږ شونځي او دوه مسجدونه شامل دي.
ملکي خلکو ته زیات تاوانونه ورسېدل او د دې ترڅنګ هغه عمل منفی پروژې یا ساحې تعمیرونه لکه مکاتب پلچکان او پلونه دا د مبین څخه ولا پلچکان که وایو د 200 په شاوخوا کې پلچکان په مجموع کې د منځ ته د دوه غټ پلونه، دوه مسجدونه ویجاړ سوي دي او شپږ مکتبه تخریب سوي دي. نور نو د خلکو کورونه په مجموع کې که وایو په سلو کورو کې په کلي کې دېش کوره پاتې یا بیا ټوله تخریب دي سر سوي دي نړیدلی.
ارغنداب د کندهار زراعتي ولسوالۍ د چي دانارو لاړخه نړیوال شهرت لري. پر دغه ولسوالۍ د تیر کال په میزان میاشت کې دانارو د حاصلاتو راټولول پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا حمله وسوه. بلخوا د ارغنداب د ناګهان او مناری سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي د جمعې په ورځ لا هم د دې ولسوالۍ په یو شمېر کلیو کې د ډزو او چاودنو غږونه اورېدلي.
حالات خو نو داسې اضطراري حالات دي وروره، دا جنګ د دغه حالات خامخان یاره خدا شار دلته پر دغه ځای تابین کې لا سار جنګ د حالت ګوره یو شی وره اخستی او دغه وسم ولاړی او څوک نور پریږدي چې ورته معلومات پرون داسې پلا لارې لاس ول داسې تر نو بجو پر خلک داسې وراوسته لاغه بیرته تیاری رالی بمبار او نو بیرته لاس سره باندې
وروره د خلکو وطنونه خراب سوي، کورونه خراب سوي دي، اسرائیل نه نړېدلي دي، دا اوس هم جنگ چالانه دی. یادې نو د مسلمانانو کور کښتنو کورونه ګر خراب سوي دي، نه چا پښتنه کړې چې څنګه سوي ته څنګه نسولې یا وژه یا تژه.
د ارغنداب ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس حاج محمد له حکومت غواړي چې د ارغنداب جګړه ز پولیس موته مرستې ورسوي. د حاج محمد په وینا ډېری خلک چې په یو جوړه جامو کې له خپلو کورونو وتلي و کورونه باغونه او ویالی تخریب سی بده.
در غنده او خلق ډیر خرس ول ډیر در به درس ول په 50 کال چې د سپنجورو د خلیت خمر راوړي دی پر غنده باندې داسې حالات نه دی راغلي. د دغه در څنګه چې در غنده خلق ټوک ټوک ول ستریس ول باغونه د وچېدو په حالات کې دي، خو بیا هم دولت په دغه اندازه توجه نه ده کړې. در غنده خلکو ته خلک ټوک ټوک دي، خلک در بدر دي، سراینه نه لري، په یو جوړه کالو کې راوتلي دي. 15 کاله د 12 کاله لا سره وړنی مو د خاور سره خاور سولې کورونه مو نه لیدل. باغونه د وچېدو په حالات کې دي، ولې خراب دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه در غنده ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه د ځای چارواکو د سرګندونو په اړه تفسیره نه ده کړې. چارواکي وایي د سیمې خلکو ته به تر څو ورځو تصفیوي عملیات وروسته کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي رادیو هر ورځ د سهار له ود ماشم تر وبو جو پرمنځنۍ چپه دولس شپږنوي او د غرز د افغانستان په څولو اشارونو کې د اف ام پر 15 چپه خبرونه لري. اوس په کابل تور سو په کابل کې د روژې په درشل کې د زینو خوراکي موادو نرخونه لور سوي دي. نن د شعبان او وشتمه د شای د سیشمې پرات روژوي. د کابل شهر یو شمېر اوسیدونکو وایي چې نرخونه به وزغمي، خو ناامنۍ نور د زغملو نه ده. د دوی هیله ده چې په روژه کې اور بند وسی. سلام محمد صالح نور جزئیات راکوي.
په کابل کې د خلکو عادي ژوند مخته روان دی.
خو دوی هیله مند دي چې د روژې په مناسبت د جګړې شکې لوري په خپلو کې سوله وکړي. که څه هم ټاکل سوی روانه میاشت د ترکیې په استنبول کې پر افغانستان غونډه وسي، خو خلک وایي دغه ډول غونډو بیا هم په افغانستان کې د جګړې شدت نه دی کم کړی. په کابل کې دینی عالم حمید الله خان هیله مند دي چې شکې لوري په خپلو کې دایمي اوربند وکړي.
موش افغانان هیله منو چې را روانه روشه د رحمت او فضل سبب شي چې خلک او د جګړې دواړه لوري یعنی حکومت او طالبان هر وخت خو بیا په ځانګړي ډول په مقدماتي ډول په روژه کې ځانونه یوې دایمي سولې ته چمتو کړي.
د ننوایی په غنو دکانونو کې د روژې لپاره د زنګړو کلچو او روټونو په خول پیل سی ودی. شاګردان په داشونو کې پخې سوی کلچې رباسي. د ویننوایی خاوند عبدالعلي غوړي چې د روژې په خاطر دی شکیل لوري سولې ته غاړه کشیږي. امید
یکسول هستیم
د یوې سولې په هیله یو چې د هوا ټولو برخو ته سوله راشي، خلکو ته کارونه او اسانتیاوې برابرې شي. د روژې میاشت په مخ کې ده، ښه خبره ده که خلکو ته کار وشي.
کابل کې دوکانونه له خوراکي او نورو اړتیا وړ توکو ډک ښکاري، خو خلک شکایت لري چې نرخونه یې لوړ سوي. خلک وایي لوړ قیمتونه زغملی سي، خو د ناامنیو دوام ورته ګران تمامیږي. هټیوال نور الله خان هم د سولې ارمانجن دی.
از هر دو جنا چې حکومت است چې جنای مخالف است،
لا دوړو لورو که حکومت یا مخالفه، غواړو چې په ځنګل ډول د روژې مبارک میاش کې یو دایمي اوربند وکړي.
که څه هم د 2020 میلادي کال له سپتمبر میاشت راهیسې په قطر کې د سولې مذاکرې روانې دي، خو په افغانستان کې بیا هم د جګړې شدت نه دی کم سوی. د افغانستان حکومت او د هغه نړیوالو متحدانو په وار وار پر وسلولو طالبانو د اورکم نه مراعتولو له کبله انتقاد کړی دی. وسلولو طالبانو او نور افراطي ډلو په وروستیو کلونو کې د روژې پر مهال هم خپلې حملې شدیدې کړې دي. که څه هم تر دې مخکې له دغو ډلو په وار وار د اوربند غوښتنه سوې، خو دوی دا غوښتنه نه ده منلې. خو دواړو لوریو په 2013 او 2020 میلادي کلونو کې د اختر په دریو ورځو کې درې ورځنی اوربند اعلان کړی و.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو په دې برخه کې چې د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خبرونه ده، زموږ همکاري اورو چې کابل چپرسپانو نن پر کوم مسایلو تبصره کړي.
مسیر ورسپانې په سرلیکنه کې د ترکیې غونډې په تړاو لیکلي که څه هم د ترکیې ناستې ته د ګوتو په شمیر ورځې پاتې دي، خو لا هم معلومه نه ده چې دغه غونډه به په ټاکلې نیټه ترسره شي او که نه. د لیکوال په وینا د یادې غونډې د جوړېدو په وړاندې لا هم جدي خنډونه شته چې یوه یې لا هم د امریکا او طالبانو ترمنځ د ځواکونو د وتلو په تړاو لانجه ده چې نه ده هواره شوې، او که دا لانجه حل نه شي نو د ترکیې غونډه به یا وځنډېږي او یا به هم بریالۍ نه وي. بله مسله چې ورځپاڼې ورته اشاره کړې هغه دا ده چې لا هم سیاسي اړخونه دې غونډې ته تیار نه دي، او اجنډا معلومه نه ده، او آن دا هم معلومه نه ده چې په دې غونډه کې به له کابل څخه څوک ګډون کوي. د لیکوال له انده دغه ستونزو ته په پام سره نه ښکاري چې د ترکیې غونډه به د اپریل په 14 وشي، او که بیا هم وشي نو د امریکا په ډیر فشار او زور به ترسره شي چې ټول اړخونه به د امریکا په زور راټول شي او هر څه به د امریکا په خوښه مخته ځي. خو هیواد دولتي ورسپانې د سولې لپاره د ولسمشر غنی په طرحې لیکنه کړې ده. ورسپانې لیکلي دا طرحه درې پړاوونه لري چې لومړۍ برخه یې سیاسي جوړجاړی، دوهمه یې د سولې حکومت، او درېیمه برخه یې د سولې ټینګښت، دولت جوړونه او مارکېټ جوړونه نومول شوې ده. ورسپانې وړاندې لیکلي د دې تر څنګ د مصالحې عالي شورا هم د استنبول غونډې لپاره د بېلابېلو طرحو له څېړنې وروسته واحده طرحه چمتو کړې او وبلیدل شي چې په دې طرحه کې کومې ځانګړنې او واحده طرحه د ولسمشر له طرحې غوره او د ملت او نړیوالې ټولنې لپاره د منلو وړ ده او که څنګه. د ورځپاڼې په وینا د ترکیې غونډه چې څو ورځې وروسته جوړېږي هیله بخونکې ده، او د ملت ارادې او حقونو لپاره به پکې پرېکړه وشي. او ویسا ورسپانې کابل ته د پاکستان د پارلمان رئیس الوتنې ته د اجازې نه ورکول کېدو په تړاو سرلیکنه ځانګړې کړې ده. وړاندې راغلي که څه هم د پاکستان د پارلمان د رئیس او ورسره ملګري پلاوي راتګ په ویاړ د کابل له هوایي ډګر څخه تر پارلمانه د غزیدلې لارې په اوږدو کې د پاکستان بیرغونه د میر رحمان رحماني او اسد قیصاري عکسونه ځړول شوي وو، خو وروسته الوتنې ته اجازه ورنکړل شوه چې په کابل کې د حامد کرزي پر هوایي ډګر کېني. د لیکوال په وینا د اسد قیصاري لپاره د پارلمان د مشر لولولي له دغو بې ساري تشریفاتو چې احتمالا د ښاغلي رحماني په شخصي لګښت ترسره شوي وو ښیي چې په افغانستان کې سیاست څومره د افرادو په کچه پالو نه د دولت په کچه. ورځپاڼې په ولسمشر غني هم توندې نیوکې کړي، لیکلي چې ارګ نور د سیاسي مشرانو د راټولېدو ځای نه دی، نو دغه کار له مرکزه د تېښتې روحیه رامنځته کړې او دې وروستیو میاشتو کې سیاسي مشرانو یو پر بل پسې ځینو بهرنیو هېوادونو لکه پاکستان او هندوستان ته سفرونه